پلان نشټوالی لابراتوار کتابتون کمپیوټر لاب د زدهکوونکو شکنجه وهل ورزش او لوبغالی اوان د ملي ورځو تر لمانځلو او د زدهکوونکو د نظم په خاطر د پیل او پای لین درېدل هم یاد سوي دي چې په دې ټولو برخو کې نه یوازې ګڼې ستونزې په ګوته سوي دي بلکې اکثره یاد موارد وجود نه لري. دوی حل لارې او غوښتنې هم وړاندې کړي دي چې په ظاهره یوازې د ارادې موجودیت ته اړتیا لري، مصارف نه غواړي او هم ډېرو کاغذ پرانیو او بیوروکراسۍ ته ضرورت نه لري. دوی د ښوونکو د معاشونو په برخه کې هم د ترسره سوي سروې په ترڅ کې پوښتنې کړي دي او وړاندیز کوي چې که چیرې د اوسنۍ 15,000 افغانیو څخه د دوی معاشونه د 10,000 نه تر 20,000 افغانیو پورې لوړ سي، ښوونکي پرې راضي دي او وایي چې د ښوونکو تکافو کولای سي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له تکړه انځورګر بهرام سادات سره مرکه اورئ. سندرغاړی باچا خان د چاربیتو په باره کې راته غږیږي او چاربیتې را اوروي. لنډ حکایت، د کائنات سادات یو شعر، او ښاغلی عبدالوارث بریمن راته وایي چې په خپلو شعرونو کې کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوي. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه را اوروي.
د مرغومی د میشتې په څلورمه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هیواد له ویشتنو هنرمندانو، فرهنګیانو، د پوهنتونونو له استادانو او لیکوالو سره نقدي مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه فرهنګیان او هنرمندان ډیری ناروغ او په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتي سلاکار ویان محمد صابر مومند په وینا دغه مرستې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وړاندیز او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په منظورۍ له دغو فرهنګیانو سره شوې دي. د استاد محمد صدیق پسرلی کوچه مولا ناول بیا چاپ شو. کوچه مولا د استاد پسرلی له مشهور ناولونو څخه دی چې 14 کاله مخکې بینوا فرهنګي ټولنې چاپ کړی وو او په دې وروستیو کې د دوهم ځل لپاره سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی. کوچه مولا د داسې وکس کیسه ده چې هم مولا دی، هم بزګر دی، هم د خپل وخت یو ښه سیاستپوه او ټولنپوه دی. له ده سره د ماشومانو د تعلیم فکر هم شته. پر دغو صفتونو سربیره یو مرموز کرکټر هم معرفي شوی. دای د کلي مولا دی، په بهرنیو ژبو پوهیږي، راډیو اوري او پارسیسي موضوعاتو تبصرې کوي. د دا ډول کرکټر د دې باعث کیږي چې د سیمې ولسوال او ځینې نور خلک شک پرې وکړي چې حسینه مولا د انګریز جاسوس وي. د بالیوډ سینما د وتلې څېرې سلمان خان ټایګر زنده فلم د ډسمبر په 28 نیټه بازار ته وړاندې شو. د دې فلم ډایرکټر علي عباس ظفر او تولیدونکی آدیتی چوپړه دی. د فلم کیسه داسې ده چې 25 هندۍ نرسانې د داعش لخوا برمته کیږي. د هند مرکزي څارګر اداره را هڅه کوي چې دغه نرسانې وژغوري. په فلم کې دا دنده سلمان خان ته سپارل کیږي او سلمان خان له خپلو څو تنو ملګرو سره د داعش ډله ماتوي او خپلې برمته شوې نرسانې له دوی څخه آزادوي. سلمان خان ویلي چې د تیر فلم ټیوب لایټ د ناکامۍ غچ یې په دې فلم کې اخیستی.
ډیری افغان انځورګران دا خبره کوي چې د دوی په لاس جوړ شوي انځورونه بازار نه لري، خلک یې نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څانګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له 2 کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
زه کوبو 15 کاله کېږي په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګه 1390 کاله را په دې خو لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګه بعضې تزینات د کور له خاطر په دوه برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
په خو هم یو وخت ما ته ویلی و چې پایل مولام دې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دې سره علاقه پیدا شوه؟
د ابتدا نه حتی د فاکلټي د دورې نه شوق علاقه دې ما په دې کې و، او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیر نامه را که مو هغه سبب شو ما غلامل شو چې ورو ورو په دې مجسمه په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب چونی اثر لري دا
په مجموعی توګه یو سلو پنزوس یو پینزه پنزوس آثار لرم، تقریبا یو پینزه شپگ آثار مجسمی دی انور بعد انور سیستمونه.
کار خو معمولا در مجسمه پا گچ کوه؟
مخکمه پا گچ کوه، اوس یو مکس دی لرگه یو دی طبی لرگه دی طبی ونونه، او اندارنگ دی غاخ یو رکم مواده چه دو غز دی غاخ پروتیز جوریگی دیر کلک موادی اقا کوالشی چه پخپل پزرسه اقا مواد جور که و اقا شکل یا فرم چه او غانه اقا ترین راو باسی.
نقاشان چه دی خپل دلچسپی لری او دینی سوژه پاسارو که پا بیا بیا تکراریگی، ستاسو دخوخی سوژه چه دی پا مجموع که دیر پا کم موضوعاتو بندی کار کوه؟
زمو اکثرا اقا آثار دقا حماسی برخونه لری، پس ده حماسی نه فرهنگی برخونه دیر دینم.
طبعا لانجورگران و سره با مرابطه ای اکثر وقت ما اوری دلی دی دوی ده خپل کاروبار نه دیره ناراضه دی وای چه فروش نلری.
اقا انجورگرانم چیزی پیشنه ما ده خپل شخصی کارگاوی لری او پا دو که کار کهی اقا پس لغونه نظر پا مغا خپل ارتباطاتو به هر خود در خپل آثار پا دیره چی تپاید چی اغا که موگ اصواب کو تقریبا دوگو اغا نیم مصرفی چی یو هنرمند اغا مادی مصرفی چی پکردهی اغا تقریبا نشی پوره کوله. نو پا دو برخه که دی اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه دیره لگده، نو هیله لرو چه و دغه برخه که دغه خاص توجه ولر. دولت اغا آثار چه اخلی مکثرا پوغو شپگ میشته یو کاله تا دو کاله پوغو تیروی لکده ده پغمان ده قصر آثار لطروس اغا ده هنرمندان پسگرزی اغا پیسی پلاس ندیور. اوز ما آقاختنه ده اطلاعات فرهنگ ده محترم وزارت سخه هیله ده چه ده انزورگره پا برخه که دائمی نمایشگاهی یا نمایشگاهی جور که ترسو چی دغه هنرمندان و کولشی اغا خپل آثار دلتراری او ده هم ده هنرمند لپاره خده او هم دارنگا ده دولت بخاطر کولشی چی اعلان وکا دولت اغا یوادوال ورتراشی پا یو دیر تی تبایا یو تکس وخلی او و کولشی چی هم ده هنرمند ده انزوری رو سا آشناوی او هم دارنگا ده دولت پا بودیجه که یو واحد پیداشی. سابقه هنرمندان با بیرونی نمایشگاه تا با غختل کدل او پا دیر تیت بایا با دوی خپل آثار با ولل لالت آثار بای پا نمایش که خل لبل اخوا دا معرفی دا دی فرهنگ دی کلتور دی افغانستان پا نریک
پا دیل چه هلوان دی داری پا تیره بیا دی اطلاعات فرهنگ وزارت دی مسئله تا توجه که منن استاسونه کور مودان
استاسو نام من
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
اوسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربیتی کمی بولی، خو په خوا به چې د شپې له خوا چیرته ساس کېده او شپه به پخس وه، نو بیا به ورته داستان او چاربیتو و. سندرغاړی باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خو شکل او دود و، خو اوسنی سندرغاړی هغه سی نه پالي. ښاغلی باچا خان د چاربیتو په باره کې غږیږي او بیا له سا سره چاربیتې راته وایي.
چاربیتې خو شاعر خو یې ملنګ جان استاد دی چې دا چاربیتې ملنګ جان استاد جوړې کړي او چې خلکو باندې اورېدلې دي لکایف استادو او د ما په یادک باندې نواب د ملنګ جان چاربیتې وایي، جلال الدین وایي، او د منګه والد صاحب هم ویلی دی. خو هغه نه چاربیت چې ما د دون اورېدلې دي چې ویلی دی چې ما لیدلی دا خلکو ډېر یو دا طرز به نو فکر کوم ویلی ملنګ جان استاد د چاربیت خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی، نو د دې طرزونه چې ځکه زاخل استاد د پښتو باجمارو زده سی فکر کوم چې دا زاخیل استاد بده ته دا فرزونه جوړ کړ ډیر د ننګرهار خلګي وای سو پرمیشور کې کوم سندره ورته وی چې دا سی فکر نه کوم کوي خو نه ایجاد د ننګرهار نه ده خو پاول کې نشته کاول کې ار سروي هغه به وای دویم سر باندې دریم سر باندې به بس د چاربیت لمبري بیل اصلي د چاربیت ټاټ بیل دی او طرز بیل دی لینې بیل دی کی نور سندره به وای به سړی خاش کې چې چاربیت وای هغه د ننګرهار خلک چې پویږي په موسیقي بیا وای او چاربیت مونږ ته وای ورو
ځل وغمې د روسیې د نامتو ډراما او کیسه لیکونکي چیخوف یو داستان لوستی. چیخوف چې څلور څلوېښت کاله یې عمر کړی، شاوخوا اووه سوه کیسې، ډرامې او نورې لیکنې یې کړې دي. د چیخوف کیسې ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغسې انځورېږي لکه څنګه چې دی. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه لولي، تاسو همداسې یو څه احساسولی شئ.
یوزل کوف چې د جګی رتبه مهندس وو، خپل اصلي ښار ته راغی. لده غوښتنه شوې وه چې د هدیرې زړه کلیسا بیا ورغوي. دی په دې ښار کې دنیا ته راغلی و. همدلته یې مکتب ویلی، زلمی شوی او واده یې کړی و. خو کله چې له اورګاډي راښکته شو، ښار ورته نا اشنا وایسېد. هر څه بدل شوي وو. همدا د اورګاډي د سټېشن ځای اتلس کاله پخوا چې د پیټرسبورګ ته کډه کوله، خوشی ډاک وو. کوڅه ډبو هلکانو به ورکې نولی نیول او یادا اوس چی د خار پلوی وړ د څلور پولیس هوټل مخخکاری بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګ شین بخون دیوال گی و. خونه کورونا نه دیوالونه دومره بدل شوی وو لکه خلق. یوزل کوفته د هوټل د پیاداله ځوابونو پته ولګېده چې د ښار دغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکي اوس یا مړه وو یا بې وزله ځپلي وو، له پامه غورځېدلي او هېر شوي وو. دا د هوټل له پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه. یوزل کوفتی هاګدن، هغه انجینر چې خپله ښځه یې طلاقه کړه، په سایر بیوکسي واټ کې یې کور وو. ستا خو به یاد وي، سیب نه میادېږي. څنګه دې نه یادېږي؟ د هغه د طلاق کیسه خو ډېره جنجالي وه. آن دا د ښار ګاډیوانان ورباندې ټول خبر وو. شاپکین وکیل راته طلاق واخیست، هغه خدای وهلی. هغه په قطو کې چې یې ډېره غلطي کوله، چې په کلوب کې وهل شوی وو، ایوان نیکولایچ. هو هغه مړ دی که ژوندی؟ شکر ژوندی دی صاحب. هغه اوس سر محرر دی، ځان ته دفتر لري، ښه په مزو کې دی. په کارپیچنی واټ کې دوه کورونه دي، ابله ورځ یې د لور واده وو. یوزل کوف د کوټې په مخ کې قدم واهه، ستومانه وو، او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني. ماسپښین وو، له هوټل راووت او د ګرپچنی واټ په لور یې ورو ورو ګامونه واخیستل. شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند. څیره یې ډیره بدله شوې وه. هغه ښکلی، زیرک، چالاک، مست او بې پروا شاپکین اوس بدل شوی و. یوزل کوف ورته وویل، ته به مې نه پیژنې، تاهیر کړی یم، ستا پخوانی بایپار یوزل کوف یم. شاپکین ته ور یاد شو، ویې پیژاند او د سترګو په رپ کې یې ډیر څه ذهن ته ورغلل. ویې ویل، یوزل کوف، څه وایې یوزل کوف؟ نور نو د حیرانتیا څرګندولو، پوښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران و چې پیل شو. شاپکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درته راوغواړم؟ شمپاین دی زړه ته کیږي، که بحري چنګاښ غواړې. انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزل کوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم، د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شاپکین وویل، ډیر ښه، داسې سپک څه به سره وخورو، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپېژنم. دا هر څه زما په غاړه. ګوره، داسې پردی پردی کېږي، ولې داسې په احتیاط را سره چلیږي؟ اوس مه رانه ویرېږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه ویرېدې بې ځایه نه وو. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هیچ چا د رانږدې کېدو جرأت نه کاوه. خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم. زه اوس بوډه شوی یم، اوس عیالداره یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل، هو عجب وختونه وو، لکه یو خوب زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه؟ د هغې پیښې کابو 40 کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادېږي لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و. ای خدایه، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، زیرک، چالاک، چلباز، اکلاک سړی وم. کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لکه ستا کار چې وو او مزبزب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره حق و زحمه راکړه؟ 15-16 زره. د همدومره پیسو کار وو، قسم نه وایم. ته ووایه، ته پیټرزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پریښود. هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا، که څه هم مازی د یوې سوداګری کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې یې ملامتي ومني. بیخي ډیره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکرې ته به یې وویل، ماشا، ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږدم. خو په هر حال زه په ډېرو لارو ورغلم، مالکونه ورواستول، او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني، خو نتیجه یې ورنه کړه. مال دې سره تر ډیرو پورې ډیر مشکل درلود او دې صرف هغه وخت میدان پریښود چې تا دا ومنله چې لس زره به ورکوي. لس زرو ته ټینګه نه شوه. دې چیغې کړې، دې په مخ راوتوکل، خو راضي شوه. ملامت یې په غاړه واخیست. یوزل کوف وویل، فکر کوم هغې له ما پنځلس زره یوړې. لس زره نه. شبکین وویل، هو پنځلس زره تیر وتم، حساب رانه خطا شو. اوس هر څه تیر دي، اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته. ما هغې ته لس زره ورکړي، پنځه زره مې خپل جیب ته واچولې. ما تاسې دواړه وغولولی، دا هر څه اوس تیر دي، اوس پکې شرم نشته. خو په خپله قضاوت وکړه. بوریس پتروویچ، ته همغه کس نه وی چې هر څومره پیسو ته تیار وي چې هسې له هغې ځان خلاص کړې. ته ښه شتمن وې او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې و. ستا واده یو بې ځایه هوس و او ستا طلاق هم دغسې در واخله. تا ډېرې پیسې ګټلې، زما یاد دی تا په یوه ټیکه کې شل زره جیب ته کړې. ما که ته نه وای شکولی نو څوک به مې شو کول. تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې، خو زه یې د یو روبل په خاطر هم دربولم او په کلب کې په څپېړه ووهلم، نو ولې یادوم؟ بهتره ده هېر یې کړم. یوزل کوف وویل، ته دا راته ووایه چې وروسته بیا صوفیا میخایلونا څه وکړل. شبکین وویل، له هغو لسو زرو سره خدای ښه پوهیږي بیخی عقل بایلود. شاید خپل غرور او خپل وجدان به زوروله چې حیثیت یې په پیسو وپلورو، او یا خو به یې له تا سره مینه وه. ریښتیا ته پوهیږي چې هغې نشو ته مخه کړه چې څنګه یې پیسې واخیستې؟ له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې. د نشې په حال کې بې باکه کاسره، کله چې به له افسرانو سره رستوران ته لاړه په کمزورې نشه یې چاره نه کېده. دې برانډې یې په سر اړولې، د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والود. یوزل کوف وویل، هو دا غیر عادي به ډېره مې وزغمله. کله کله چې به یې په یوه شي خوا بده شوه پیریانۍ غوندې به شوه، خو وروسته بیا څه وشول؟ شبکین وویل، اونۍ تېره شوه، زه په کور کې ناست وم څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا راننوته. بې حاله نشه راته ویې ویل، دا لعنتي پیسې دې بیرته در واخله، او یو بنډل پیسې یې په مخ را گذار کړې. نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې. ما را ټولې کړې ومې شمېرلې، له لس زرو پنځه سوه کمې وې. یوزل کوف پوښتنه وکړه، پیسې دې بیا څه کړې؟ شبکین وویل، اوس ډېر وخت تېر دی، دروغو ته پکې حاجت نشته، خپل جیب ته مې واچولې. ولې داسې راته ګورې؟ ته خو وار وکړه چې وروسته بیا څه وشول. دا سم ناول دی، طبي مطالعات غواړي. دوی میاشتې به تېرې وي چې یوه شپه کور ته روان وم، پوره بې حاله. ډیوه مې بله کړه او راشکه یې ګورې. صوفیا میخایلونا په چوکۍ ناسته وه، ازما غوندې نشه، ګډه وډه وارخطا وحشي، لکه همدا اوس چې له دارالمجانین راوتلې وي. راته ویې ویل، پیسې مې بیرته راکړه. ما خپل نظر بدل کړ، که زه خامخا تباه کیږم نو نیمګړې تباهي نه غواړم، زه باید خپل هوسونه پوره کړم. ژر کوه بې شرفه، پیسې مې راکړه. یوه زړه بدوونکې منظره وه. یوزل کوف وویل، او تا ور دې کړې؟ شبکین وویل، هو ور مې کړې، ښه مې په یاد دی، لس روبله. د یوزل کوف تندی تریو شو، ورباندې چیغه یې کړه، څنګه که تا نه ورکولې او یا دې نه شوی ورکولی نو ولې دې ما ته نه لیکل؟ زه خو هیڅ خبر نه شوم، زه خو ناخبره پاتې شوم. شبکین وویل، د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه؟ دا یې ته خبر داسې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک راستولی و. نو بیا؟ یوزل کوف وویل، سم وایې، زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم. د لیکونو وخت راسره چیرته و؟ خو ته یو پردی وې، تا له صوفیا سره څه دښمني وه؟ تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه؟ شبکین وویل، بوریس پتروویچ، ته په اوسنو معیارونو قضاوت نشي کولی. دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو، مګر هغه وخت مو نظرونه بالکل نور وو. اوس شاید ما هغې ته زر روبله ورکړی وای، خو هغه وخت مې آن د هغه لس روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ. یو بد کار و، موږ باید دا هر څه هیر کړو. را ورسېدو، ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده. یوزل کوف او شبکین له ګاډۍ را کوز شول، په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول. د ګیلاس او اکاسی لغړې ونی خړ صلیبونه او د قبرونو شنی پرخی چې ور باندې پرتی کنګل شوی پرخی د سپینو زرو رنگ ور کړی وو. هغه بوی چې په هدیری کې همیشه خپور وي دلته هم وو، خوشبوی او د تازه کیندل شوی زمکی بوی. یوزل کوف وویل، زموږ هدیره ښکلې ده، بالکل لکه یو باغ. شابکین وویل، او هغه ځای کې د هغه فلزی یادگار شاته هغې لاسته صوفیا میهاویلونا خخه ده، غواړې وی ګوري؟ دواړه ملګري ښي لاسته تاو شول. په واوره کې چې پل پکې پټېده، د فلزی یادگار په لور شابکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه. ویې ویل، دا دی، د هغې په قبر دا ډبره یوه جکتورن ایښې وه. یوزل کوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجۍ سر یې لمر ته وځلید. شابکین هغه ته وکتل. شابکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتودوله او وپړکېده. شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خپره وه. توا فضا هم مړه وه. ملګرو ګور ته کتل، په فکر کې تللي وو او پټه خوله وو. شابکین سکوت مات کړ، په آرام خوب بیده ده. اوس ورسره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډې بوتل په سر واړوي. خو بوریس پتریویچ، ته باید غمجن واوسي. یوزل کو په مړاوي انداز وپوښت، زه څنګه؟ شابکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه. ویې ویل، ولې ما دې که څه هم کرکجنه وه، خو تر اوس ښه وه. د مرګ ویره را سره نه وه. ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو را چپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې. په یوزل کوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و. او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجې لوند شو، ستونه یې غوټه شو. خو شابکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یوزل کوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزل کوف ناڅاپه مخ را واړاوه، کلیسا ته لاړ. یوزل کوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا یې وکتل چې د چا ور پام نشي. کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل. تواتر هغه لاندې د بدلمنې طلاقي ښځې په ځای وړه معصومه نجلۍ پرته وه. یوزل کوف ته په زړه کې ورتیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوی وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې. بوډا خپل احساسات وننګول. ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستوني کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزل کوف لاړ چې شابکین وویني.
کائنات ځوانه شاعره ده. نوموړي له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو تر څنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، هیله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه. اوس مې ماښام بېګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم. اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، هغه چې لمر سره مې د بې وفا په نوم یاري نه کړله. هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول. هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید. ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله. ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالی تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم. اوس په تصویر کې زندګي نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای د دې جهان سره خواري نه کوم، اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس مې ماښام بېګا تیاره هېره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وي.
عبدالوارث پریمان له شاوخوا 50 کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي، خپلو رواني کیفیتونو ته توجه کوم او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمان ډیر غزل لیکي، همایون هیواد مرکه ورسره کړي، خو تر مرکې لومبی یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندی کې ګونځې را پیدا شوې، که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستي په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یمه مین یمه مین یمه، خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
بریمن صاحب، نن سبا ډېر ځوانان دي شعر لیکي، خو داسې شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینوال ولري.
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی. البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم، او دا د ما لپاره نه سختي لري. البته مطالعه ورسره کوم، نور هغه کوم درد چې دا کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي، څنګه کولای شي یو څوک دغه خبرې چې خپل لري، دغه تجربې چې د خپل کړي دي، هغه شیر کړي او چې په خړه ولي کې
دا به یو احساس غواړي. فرضاً ما یو ځای کې لوستي وو، که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیوه کیسه وکړئ چې کله تاسو ډار شوي یاستئ، نو تاسو سره به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي، تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کومه چې ته ډار شوی یې. که نه، خبرې لار چا سره ډېرې دي. هر څوک یو درد لري، خو کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کوم عاطفه چې ضرور وي، هغه مهمه وي. زه دا اوس کولای شم چې تر یو ساعت کې 4-5 غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي پکې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي، د هغوی را برسره کول بیا بیرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د یو ساشپون خبره وایي، ادې مې وایي مړه وایم، وایي ما شعر ولیکه، نو وایي ما ویرنه لیکلې وه، یعنی ژړلې مې وه، خالي په شعر کې احساس نه و. که نه، ځکه ما شعر نګه ژړا وه، هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای. داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړایي، شعر سره به احساس مل وي خامخا.
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي، دا دور خپلې غوښتنې لري، دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي؟
دا خبره شاید اورېدونکو ته خوند ور نه کړي، خو زه خلک په نظر کې نه نیسم، زه ځان نظر کې نیسم.
دا به یو چاته ورسیږي، یو څوک به لولي
خامخا. اوس زه د داسې یو ټولنې یو برخه یم، یو جز یم. که نه، فرضاً که زه د حالات قرباني شوی یم، ډېر خلک د حالات قرباني شوي. که زه د پښتو د رسمیاتو د رواجونو نه کړېدلی یم، ډېر خلک دي چې همدغسې کړېدلي دي، نو بیا به د ما آواز او د ما شعر به همدغو خلکو ته هم خوند ورکوي، ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو.
ډېر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي، خو که شاعران د ټولنې خلک خپلې سترګې ونه بولي، هغه وایي زه شاعر نه بولم.
د دې جملې معنا خو یوه صاحب داسې شو، که نه، چې شاعران چې دي د نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي، ځکه د ټولنې سترګې هم ځکه ورته وایي. شاعران هغه شیان ویني چې نور خلک یې نه ویني. فرضاً یوه خبره په ټولنه کې، یوه نیمګړتیا په دود او دستور کې، دې ته شاعر متوجه کېږي، هغه شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو. مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجه کوي د دوی مسؤلیتونو ته، او که چیرته یو شاعر ونه شي کولای چې داسې خبرې راواخلي یا تکراري خبرې وکړي، د نورو خبرې بیا وکړي، نو هغه خود رښتیا هم بیا د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی.
هو، یوه خبره دا ده، شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي، او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي، شاعرانه خبرې دي، او دا هماغه تکرارېږي. دوی ځینې داسې کلمات هم را مخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي. آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینې او ځینې دي؟ که نه، یو څوک کولی شي په یوه داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي، په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي.
بله، کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي، دا خبره بیخی غلطه ده چې څوک وایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده. د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللې لفظونه راخلي، مثلا کمپیوټر، موبایل لاشه، او دا ډېر بریالی کېږي چې راواخلي. مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دې ولګوه، کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي. یعنی دا شعر چې دا شعر ده، او دلته د موبایل د څراغ دا کلمې چې دي صحیح ده، د پرمختللې ټیکنالوژۍ لفظونه دي. خو تورمان صاحب پکې توانېدلی ده چې شعر یې کړي. د بسمل صاحب زیاتره بیتونه دي چې په هغې کې داسې کلمې راخیستې چې شاعرانه کړي دي، یعنی دا په شاعر پورې اړه لري. څه رقم کلمه چې وي هغه احساس ور واغوندي، بیا شاعرانه کېدلی شي.
اوس کې یو غزل راته وایي.
زو زړه متلای نشته، زو زړه دا څو کاله مزل کو، زو زړه دا څو کاله مزل کو، هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه. خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي، ته به وایې هیڅوک را یادیږي نه. اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، سند هم ستاسو خوا ته در بهیږي نه. وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې، وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې، نجونې په کتاب باندې زنګیږي نه. خنو په پیسو لیونی څه وکړه، خنو د پیسو لیونی څه وکړه، عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه.
ګورې بریمن صاحب، یو څوک شعر لیکي هغه له یو څه متاثره کېږي شعر لیکي، خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي، هغه د موضوع وحدت پکې نه وي. کنه غزل دی، یو بیت یوه خبره وي، بل بیت کې بله خبره وي، نو څنګه کېدای شي چې یو څوک دومره ډېرو خبرو دې متاثر وي او هغه دې په دومره ښه شکل سره راوړي؟
ګوره هیواد صاحب، دا خو د لاشعور خبرې دي. فرضاً یو چا عمر د شل کاله، زه خپله به شل کلن یم، په دغو شلو کلونو کې چې د ده کوم عمر تیر شوی ده، دا څه شیان چې تیر شوي، ښې خبرې، خراب خبرې، خوشحالۍ، ښه خاطرات، خراب خاطرات، دا ټول د ده په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې. نو کله چې شاعر شعر لیکي که په هغې کې لس بیتونه هم وي، دغه لس بیتونه د ده د لاشعور برخه دي، مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي. دا مهمه نه ده چې یو باید د یوې خبرې نه استازي وکړي، بل باید د بلې نه، مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي. ما چې کوم غزلونه وویلې، کوم شعرونه مې چې وویلې، دا له ما سره د ژوند په یوه برخه کې صدق کوي. فرضاً د غزل یو باید مې کېدای شي د یوه کال خبره وي چې زه هغسې وم، د غزل بل بیت مې کېدای شي د بل کال خبره وي، یا د بلې میاشتې خبره وي، یا کلنډ ویم د یو بل حالت استازیتوب وکړي، په کوم حالت کې چې زه ومه. مطلب دا ټول بیتونه چې دي، ټول شعرونه چې دي، د خبرې که متفاوتې دي، ژوند هم متفاوت ده، یعنی د یو چا ژوند متفاوت تیریږي، ښه خاطرات، خراب خاطرات، ټول په د موږ په لاشعور کې، زموږ په ذهن کې شته. بیا چې کله موږ شعر لیکو، نو هغه ټولې خبرې د شعر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي، کوم شیان چې په موږ تیر شوي، که ښه تیر شوي، که خراب تیر شوي، هر حالت چې تیر شوی د مغه حالت مطابق موږ بیتونه لیکو.
په لوبه کې یو کس روان وي، یو حد ته رسي ګټونکی کېږي، دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به رسوي چې هغه ښه؟
حد نه لري هیواد صاحب، که حد لرلی ډېر لوی شاعران دي، هغوی به شاعري نه کوله.
مقصد مې دا و کنه، البته د شعرونو خبره کوم چې ته یو څوک دا وایي چې ته چې څومره هڅه کولی شي، هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي، داسې له عادیتوبه یې راوباسي، د ناشناتوب خواته یې بوزي. که نه یعنی دا ځینې خبرې شوي دي چې هغه
زه فکر کوم هیواد صاحب، د ټولنې هر انسان چې دا ناشنا ده، هر انسان د بل لپاره ناشنا ده. فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریک کړو، سره وغږیږو، سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و، یا ناشنا
و. ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي، او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي.
خو دا خبره زه کوم، زه وړاندې ځم، ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم، یعنی د ما شعر د ما غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره، بیا به ما حد ته رسولی هغه د تا خبره، بیا به زه قانع اوسېږم. فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کېږي، همدا علت ده. کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهېږي چې دا د کاروان شعر ده، یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهېږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده، چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده. فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهیږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې سود پروت ده، یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي، یا په دغه شعر کې فرضاً ساحل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي، نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولې، خپل عروج ته رسولې. اوس نو داسې داسې شعر د دوی په واسطه پېژندل کېږي. فرضاً که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته هم شعر راځي. علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی، یا که د ساحل نوم اخلو خامخا د ساحل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي. نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی، یعنی دوی خپل شعر شوی دي.
د شعر لیکلو لپاره تھیوری کا مطالعه پکار ده، یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوکړي که نه شاعری باید ولولي.
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهیږي یا نه پوهیږي، شعر باندې چې څوک پوهیږي هغوی ډېره ښه شاعري نشي کولی. پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوه شم او بیا شاعري وکړم. یعنی ما زه تقریبا 15 کاله کېږي شاعري کوم، دې برخې ته راغلی یم. هغه د 15 کلن د اول کال شعر چې زه اوس ستا ته ووایم، همدا اوس له داسې یوې رادیو نه یم ووایم، نه پرې شرمېږم. د دې لپاره چې هغه وخت کې ما نه صنعت پېژانده، نه مې د شعر په اړه مطالعه درلوده، هغه د احساس خبره وه، د درد خبره وه، هغه صداقت پکې و، مطلب ریا نه و پکې.
یعنی ضرور نه ده چې
هېڅ ضرور نه ده. بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوه شي بیا کولی شي. البته دا به زده کوي، په شعوري توګه به یې زده کوي او په لاشعوري توګه به یې بیا استعمالوي. زه دا خپله خبره واضح کوم. فرضاً که یو څوک د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې، دا به یې طبیعي کاروي، غیر طبیعي به یې نه کاروي. فرضاً د ما یو بیت و چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې، هغه پیغله خدای ما ته راواده کی. دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه، یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بیلې معنی سره لري، دغه ما په طبیعي توګه کاروله، یعنی غیر طبیعي مې نه ده کاروله چې ما زورته ناست یم، لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي. دا داسې داسې بیا شعر خرابېږي.
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې اتمی دي په دې شعر کې استعاره وي، تشبیه وي.
دا شعوري هڅه نه ده په کار. لا شعوري ځکه بیا کېږي که نه چې یعنی موږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې، ښه د خپل هنر پوخ کو. لکه زه یو ژوندی مثال لرم، لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه یې زده کړي، او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي، دی په لاشعوري توګه استعمالوي. د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي، د ده د تل ته رسېدلی دی د دو خبرو. یعنی دی چې کله شعر لیکي ده ته خپله راځي، دی نه پسې ورځي.
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریکا مطالعه دومره ګټه نه لري، نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولی لیکل شوی دی یا ولی دی؟ یعنی دلته چې دا خبره کیږي، خو وای مثال دغه اتاق ده، مثال دغه کوټه ده، دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهیږي. خو که یو کس چې نه پوهیږي رای ولی او ورته وایي چې دا جوړ کړه، هغه یې نشي جوړولی.
زه مثال وایم، هغه کسان چې د شعر تیوري نه بحث کوي، په دې باندې کتابونه لیکلي، هغوی دې ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولی. زیاتره دغه کسان چې
خو تا مخکې ډاکټر درمل یاد کړ،
ما هغه مې استثنا یاد کړ. زه خبره کوم
خو داسې نور به مې
ډېر کم دي، ډېر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډېر کم دي. هغوی بیا نشي کولی چې شاعري هم ورسره وکړي. څوک چې شاعري کوي هغوی ته ضرورت نشته چې په تیوریکي بحثونو باندې وخت ضایع کړي. اوس کاروان صاحب نه پوهنتون ویلی ده او نه د ادبیاتو پوهنځی خلاصه کړي. خبره دا ده چې هغه له احساس نه غږیږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي. مطلب دا ده چې د هغه لپاره دغه صنعتونه مهمه نه و. اوس چې د ده په شعر کې دي، هغه په طبیعي توګه راغلي دي، هغه د الهام برخه ده. فرضاً درمل غوندې کسان جګیږي د هغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او د هغه مرغلرې راباسي.
یو وروستی غزل درنه اورو
چې پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته یې، پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته یې، بل به هم ته یې او په بل پسې به بل ته یې. څوک به مې ویني او کنه څوک به مې نه ویني، څوک به مې ویني او کنه څوک به مې نه ویني. انداز مزل مې ته یې او انداز مې د مزل ته یې. چې تا را یاد کړمه پزړه کې می اول مرګ وی چې مرګ را یاد کړم پزړه کې می اول ته لتان مخ کې یو هیله درلودله ما اوس دې چې وینم د همغه هیله غل ته او چاچی په موږ پسې په زوره زوره وخندل چاچی په موږ پسې په زوره زوره وخندل چاچی زمونږ له خاموشه خلې خندل ته تکه خبر یې او که یې ګلاب نه یې خبر خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته او نن چې راځي یاره نن داسې فکر وکړه چې زه را روان یم او په چیرته کې ماتل ته ډېره مننه.